د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جیو رادیو د نن د جمعې ورځ د کال 2022 اگست میاشتې شپږم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې پینې می او واشنگتن ډی سی کې د سهارې 9 بجې دي. په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته ځاښو کوم هر کله وایم وړاندې کوم خبرونه اول سر ټکی د خیبر پختونخوا حکومت د بارانونو سیلابونو له امله د سیلګری په سیمه سوات کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او افغانستان کې واکمن وایي چې تر یو سلتیا پورې کسان تازه سیلابونو وجلی دي. د پښتونخوا په باجوړ کې د اته ورځو نه بدمنې پر ضد ناست احتجاج کوونکي وایي چې قومي میډیا یې په احتجاج ځان نه جاڼه کړي او د پاکستان د پوځ مشر باجوا کور کمانډرانو غونډې ته امر کړی دی چې بلوچستان او پښتونخوا کې د تحریک طالبان پر ضد عملیاتو ته چمتو وسی او پېښور های کورټ د قبایلي ضلعو د صحت کارډ او ان اف سی په سر د مرکزي حکومت نه ځواب غوښتي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا حکومت د بارانونو سیلابونو له امله د سیلګری په سیمه سوات کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او صوبایي حکومت په وینا د بارانونو سیلابونو له امله به بیړنۍ حالت تر 3 اگست پورې وي. دا په داسې حال کې چې باندې اعلان شوی چې په سیمه کې د تیزو بارانونو له امله د سوات سیند د کالام نه تر سوات پورې د سیند په غاړه سړکونه اوټلې او ګاډي وړې دي. په ټولنیز رسنیو باندې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېږي سیلاب د هوټلو سره نورې ودانۍ نړولې او په اوبو کې ګاډي هم لاهو شوې دي. د راپورونو تر مخه په کالام کې په 100 سیلګري هم ایسار شوې دي. په سوات کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 تر مخه د مدین او کالام ترمنځ سړک د سیلاب اخکار شوې او لاره قطع شوې ده. تر اوسه د سیلاب له امله د اوختي ځاني او مالی زیان تفصیل نه دی وړاندې کړی شوی. بل لور ته د سیلابونو د سار ادارې فلډ فورکاسټینګ ډیویژن د سوات په خوازخیله او اړوند سیمو کې د اوچتې درجې د سیلاب خبر ورکړی دی. ادارې ویلي دي د سیلاب کچا 2,20,399 کیسک ریکارډ شوې ده، کومه چې د سیلاب په خواوشا سیمو کې د آبادۍ لپاره د خطر سبب جوړېدای شي. د ممکنه سیلابونو له امله د سوات کوزدیر، ملکان، مومند، چارسدی، مردان، نوخار او پیښور چارواکو ته لارښوونه شوې ده چې د ژغورنې ادارې چمتو کړي او احتیاطي تدابیر ونیسي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې وزیر اعلی محمود خان هم نن د جمعې په ورځ د سیلاب د جاج اخستو لپاره فضايي دوره کړې ده. د تازه راپورونو تر مخه د خیبر پښتونخوا په سوات، دیر کوهستان، ډیر اسمل خان او په صوبه کې پرون په نورو جنوبي برخو کې د تیزو بارانونو سره سیلابونه راغلي او د 100 ضلعو کې په سکولونو کې رخصتۍ هم اعلان شوې دي. د اپاتونو په وخت د انتظام قومي ادارې NDMA په 25 اگست باندې خپل راپور کې ویلي په 13 شوارز کې د بارانونو سیلابونو له امله په خیبر پښتونخوا کې 14 کسان مړه شوي دي. افغانستان کې د طالبانو وایان زبی الله مجاهد میډیا سره خبرو کې ویلي د پشکال بارانونو او سیلابونو له امله 180 نه زیات کسان مړه شوي او تر 3000 نه زیات کورونه تباه شوي دي. بارانونو زیات تاوانونه د هیواد په مرکزی او ختیځ برخو کې اړولې دي. تیر ورځ د میډیا سره خبرو کې د طالبانو وایان زبی الله مجاهد ویلي 250 نه زیات کسان په روان سیلابونو کې ژوبل شوي هم دي. د ویلي دي چې بزرګونو څاروي او په زیاته کچه پسلونه هم سیلابونو لاهو کړي دي. د پښتونخوا په باجوړ ضلع کې په احتجاج بوخت خلک وایي چې قومي میډیا یې په احتجاج باندې ځان نه جاڼه کړی دی. په باجوړ کې د ناامنۍ پر ضد د ولسي پرلت نن اتم ورځ ده، خو د دغه پرلت برخوال وایي چې قومي میډیا د دوی په احتجاج ځان غلی کړی او خبرونه یې نه خپروي. په احتجاجي پرلت کې د سیمې په 100 خلک ناس لیدل کېږي او دوی شپه او ورځ خپل احتجاجي پرلت دوامدار ساتلی. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت دې په سیمه کې د امن ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د باجوړ نه د قومي اسمبلی پخواني غړي اخونزاده چټان د باجوړ د احتجاجي پرلت نه د قومي میډیا په دا تعلقې باندې افسوس ښکاره کړی دی او وایي چې د دوی ستونزو ته په قومي میډیا هیڅ پاملرنه نه کیږي. د باجوړ د احتجاجي پرلت ګډونوال خپل خبرونه او فعالیتونه د سوشل میډیا د لارې خپروي او وایي چې دغه ورسره موثره لار ده چې خپل غږ دنیا ته ورسوي. د باجوړ خبریالان وایي چې دوی خپل چینلونو ته د روزانه په حساب باندې خبرونه لیږي. ځینې اخبارونو کې هغه خبر راشي خو بیا په ټي وي چینلو باندې د روان سیاسي کړکیچ له امله د دوی خبرونو ته ډیر ځای نه ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په سوات کې د طالبانو د ښکاره کېدو وروستو احتجاجي مظاهرې او د امن په نوم جرګې شروع شوې دي. دوی وایي چې په پښتنه سیمه کې یو ځل بیا د بدامنۍ خورېدو خطر دی او حکومت ته پکار دی چې د دې مخه ونیسي. خو پاکستاني مطبوعاتو خبر ورکړی دی چې د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنرال هیډ کوارټر کې د زیارت په ورځ باندې د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې لارښوونه کړې ده چې تشکیلات د عملیاتو ته چمتو وي او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترخګرۍ پر ضد عملیات دوامدار وساتل شي. د پېښور های کورټ د مرکزی حکومت نه جواب غوښتی دی چې په خیبر پښتونخوا کې ورګډو شوو قبایلي ضلعو د صحت کارډ او این اف سی ایوارډ په اړه عدالت خبر کړي. د جسټس روح الامین او جسټس فضل سبحان باندې مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرکزی حکومت د کابینې اقتصادي ډیویژن او د شریکو ګټو د کونسل نه جواب غوښتی دی چې په صوبه کې ورګډو شوو قبایلي ضلعو د صحت سهولت کارډ او د این اف سی ایوارډ په ورکړې شوې درې فیصده برخه باندې بحث وکړي. له دې وړاندې روان کال د جون په اتمه نیټه مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا ته په یو خط کې ویلي وو چې د قبایلي ضلعو د صحت پروګرام د صوبې ته راواړي او د جون د دیرشمې نیټې څخه وروسته د صوبایي حکومت دا پروګرام دوامدار وساتي. په خیبر پښتونخوا کې د واکمنه تحریک انصاف ګوند د اسمبلی غړي محمد شفیع قبریدي دا فیصله په های کورټ کې چیلنج کړې وه. د نوموړي وکیل علي ګوهر دوراني وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي د خیبر پښتونخوا د حکومت په وینا تیر مرکزی حکومت په قبایلي ضلعو کې د صحت کارډ پروګرام منظوري ورکړې وه، خو د قبایلي سیمو په صوبه کې د ورګډېدو وروسته بیا دا پروګرامونه د مرکزي او صوبایي حکومت په سلا سره یو ځای کړی شول، خو د فنډونو بغیر دغه مخ په وړاندې بوتلل ګران شوي دي. علي ګوهر زیاته کړې ده چې په عین کې د 15 ترمیم په وخت دریو صوبو منلي وو چې په قومي مالیاتي کمیشن این اف سي کې 3% برخه به قبایلي ضلعو ته ورکوي، خو د سیمې خلک د صحت او ترقیاتي فنډونو څخه محرومه پاتې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان کې په یو شمیر سیمو کې سیلابونو په لویه کچا نقصانونه کړي دي، په زرګونو خلک بے کوره شوي. بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبه کې په یو شمیر سیمو کې بیړني حالت پزې کړي شوی. د تیرو سلیری ساعتو راهیسې زیاتره سیمو کې بجلی، د انټرنیټ نظام ترڅنګ هاي ویز او ټول سړکونه د اوبو لاندې شوي دي. بلخوا د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د تیزو بارانونو په نتیجه کې په غریزه سیمو سوات او چترال کې اوبو د سیلاب شکل اخستی او د خیبر پختونخوا حکومت په سوات او چارسده کې بیړنۍ حالت پزې کړي. د دې ترڅنګ صوبایي حکومت د مردان او نوخر ترڅنګ د سیندونو او دریابونو په غاړه اوسیدونکو خلکو باندې غږ کړي د ممکنه سیلاب نه د نقصانونو بچ کېدو په خاطر دې خپل ځانونه محفوظه ځایونو ته انتقال کړي. د سوات نه د ډیوا خبریال رپورټ راکوي چې سیلابي اوبو په لویه کچا د کورونو، هوټلونو او د اوبو په غاړه جوړې ودانې تباه کړي او له ځانه سره وړي چې له وجې په زرګونو خلک بې کوره شوي. نور تفصیل یې د سوات نه د وی او ای ډیوا خبریال فیاض ظفر په دې رپورټ کې راکوي.
سوات کې د تاریخ ته ټولو نه لوی سیلاب د کلام نه تر برکوټه پورې لویه تباهي کړې ده او دې سیلاب د ځان سره هوټلې، کورونه، پولونه، سکولونه او نورې ودانیانې ځان سره لهو کړي دي. د ایریګیشن محکمې ایس ټی او نذیر احمد ورته وویل چې د کال 2010 سیلاب نه د دوه ګونه نه هم زیات سیلاب و. دوی وایي چې د کال 2010 کې د سوات په سیند کې د اوبو د بیدو شمېره 1,15,000 کیوسک وه او د جمعې په ورځ راغلي سیلاب د اوبو بیدو شمېره 2,08,390 کیوسک وا. د سوات ډیپټی کمشنر جنید خان په خپل یو ویډیو پیغام کې وایي چې بحرین، مټا، کبل او بابوزی تحصیلونو کې زیات زیان شوی دی.
بحرین سب ڈویژن کې څنګه ایمرجنسی ټیم ډیپلوئډ دي، خو ځخلا کې ډیپلوئډ دي اطراف د ریور کبل کې چې کومې معاملې ری علاقې د لندن خلک کوم سیفلی وصلې دي.
صوبایي حکومت سوات کې د لوی تباهۍ وروسته سوات افتزده ګرځولی دی. د سیلاب د ځان سره د بجلی ستنې هم لاو کړي دي چې له کبله د سوات په زیاتو سیمو کې د بجلی نظام بند دی. سیلاب د کلام، بحرین، مدین او نور سیمو کې سړکونه هم د ځان سره لهو کړي دي چې لکه ولې دې سیمو ته د تګ راتګ لارې بدې شوې دي. کالم او بحرین کې یو شمېر سیلانیان هم حضار شوي دي او د ځایي هوټلو تنظیمونو اعلان کړی دی چې د لارو کلاوېدو پورې به د میلیونونو نه د کمرو کرایه اخیستی کېږي او نه د چای ډوډۍ پیسې. ځایي خلک په سیلاب کې د اتو تنانو د وژنې تصدیق کوي خو انتظامي لا د ځاني زیان تصدیق نه دی کړی. سیلاب د ځان سره پسونو ګاډي او سارو ته هم زیان رسولی دی او سی لهو کړي دي. د مینګورې ښار د سیند په غاړه په بای پاس فورت سټریټ کې هم لو زیان شوی دی. د یو رستورانت مالک ایاز خان وایي
دومره نقصان شوی دی لکه دا تقریبا زمونږ شپږ سی تللی دی او دا لږ صرف پاتې شوی دی، نو ټول دا ډیمیج شوی دی. په دې کې تقریبا لکه اوه کمرې وي نور دی نه هر کې، او دا چې دی تقریبا د بالکل ډیمالش شوی دی او د سیلاب د وجې.
انتظامي چارواکي وایي چې هغه کوشش کوي چې ځاني زیان ډیر کم وشي. دا مینګورې ښار یا دا تحصیل بابوزی اسسټنټ کمشنر اصغر چورانی دی وتاوی
دلته کې مونږ کوشش دا کوو چې آبادی سایت چې کوم دی اغه نمون فلو چې کوم دی ډایورټ کو مونږ دا کوشش دی چې انساني جان چې کوم دی ضیاع ونه شي او بیا څومره انفراستراکچر دیتا کم نه کم نقصان ورسی او د نقصان نه مونږ بچت کو.
دا ایریګیشن د محکمې اس ډیون نذیر احمد دی وتاوی چې د ماجګر نه پس باران رو شوې دی او پس ان کې د وبو تک 2,00,000 شپږ سوا دونه وی کیو ستا کم شوه دے. بدنی فال وای چې 2010 ته هلی خپل پس خلکو بیا د سنگ مینس کې ودانې نکړې بي چې لګبلې سیلاب زیاته تبای اوګلا. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، دیوا، سوات.
دا د وی او ای ډیوا خبرې خبرونه ده. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو انتظام ادارې پروینشل ډیزاسټر مینجمنت اتارټي ویلي دي چې د خیبر پختونخوا د سوات او چارسدې ترڅنګ په ډیر اسماعیل خان سیمو کې هم تیزو بارانونو او سیلابونو په لوی کچه د خلکو کورونو ته زیانونه رسولي دي. په ډیر اسماعیل خان کې انتظامی چارواکي وایي چې دوی یو شمیر سرکاري ودانې خالی کړی دي او هڅه کوي چې د سیلابونو نه متاثر شوی خلک دغه ودانو ته انتقال کړي. د موسمیاتو محکمې اټکل کړی دي چې په راتلونکو شپو ورځو کې د نورو بارانونو هم امکان دي او د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې به سیلابونه موجود وي. د اوبو په غاړه اوسیدونکو خلکو باندې غږ کړی چې ځان دې محفوظ ځایونو ته انتقال کړي. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار محمد اکرام پسیمه کې د ډیوه خبريال احسان محمد خان ناقصته دغه تفصیل ته استاسو پام راګرځو.
نن ورځ هم دغه باراني لړۍ یا کوم سیلابونه دي دا روان دي. پر خیبر پښتونخوا اولمبه کوم ډیر اسماعیل خان چانس او کلاچی سیمه ده، په دغه ځایونو کې هم زیاتره کوم کورونه دي ودانی دي ته زیانونه رسیدلي او ویل کېږي د دغه ځای نه را رسیدلي کوم رپورټونه دي وایي چې په زرګونو خلک چې دی دا اغېزمن شوی دی. د دې سره سره بیا په سوات کې که وکتل شي سوات کې کاروباري ځایونه اوتلې دغه شان بیا کورونه او سړکونه دې ته هم په لویه کچه زیان رسېدلی دی. بیا د کوهستان دننه کوم بر کوهستان دی دغه شارپورم سڑک چې ورته وایي په مرکزي سڑک دی دا هم ځای په ځای باندې د کمر اوپر وتلو له امله تړل شوی دی او د ډیپټي کمشنر کوهستان محمد آصف تر مخه چې په دغه کې 15 ګاډي هم لاو شوي دي. خو جاني زیانونو په هکله باندې محمد آصف وویل چې یو تن په کوهستان کې مړ شوی دی. دغه ډول بیا په مانسیرا سیمه کې کوم ناران سیلګرۍ سیمه ده، په دې کې هم په دوو پیښو کې د نه تنانو د مړه کېدو راپورونه ترلاسه شوي دي او د ناران سړک چې دی دغه هم ځای په ځای باندې تړل شوی دی. بیا په ناران کې ځینې سیلانیانو د اشارېتو هم رپورټونه ترلاسه شوي دي. خو په مجموعي توګه باندې په خیبر پښتونخوا صوبه کې نن ورځ هم دغه د سیلابونو له وجې بیا په نوخار او چارسده ضلعو کې د بیرنی حالت اعلان کړی شوی دی د سیلابونو د خطر له وجې. او دغه ځای کې خلکو ته ویل شوي دي چې د کابل او سوات دریاب په غاړه کومې آبادۍ دي دا خوشې کړی شي.
احسان صاحب، د حکومت کوارډینیشن یا همکاری سمره ده خلکو ته سمره د وړاندې ویلې شوې دي چې هغوی احتیاطي ګامونه واخلي.
دا سره اکرام صاحب لکه څنګه چې دغه سیلابونو کې زیانونه دا تر څو ورځو روان دي په خیبر پښتونخوا صوبه کې، خو بیا که وکتل شي لکه نن ورځو هم په نوخار او چارسده ضلعه کې خلکو ته وویلی شو چې دغه سیلابي ریلې چې دي دا به د چارسدې نوخار څخه هم تیریږي، ابادو ته زیانونه رسولی کېدای شي. دغه خلک وایي چې دي د وړاندې په دې عکله باندې یا خو دې خبر کړی شوی نو او که دغه خطر موجود و نو بیا داسې کوم انتظامونه نه ښکاري چې دغه خلکو محفوظه ځایونو ته د رسولو دپاره د حکومت په کچه باندې کوم انتظامونه دي. د هغې نه دغه خلک وایي چې دوی مطمئن نه دي، خو بیا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر صاحب نن وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې دوی خپله هڅه کوي چې دغه ځایونه چېرته کې چې زیات خلک اغېزمن شوی دی یا لارې سړکونه تړل شوي دي، د ده په وینا باندې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په خپلو وسیلو کې دننه هڅه کوي چې دغلته کې مرستې وکړي.
ډېره مننه احسان محمد خان صاحب موږ سره د خبرو کولو.
ستاسو هم مننه.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. روانو بارانونو او زده په نتیجه کې جوړ شو سیلابونو په افغانستان کې هم په لویه کچه نقصان کړی دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قدرتۍ اپتونو د انتظام وزارت ویلي دي چې سیلابونو په یو شپږ ولایتونو کې 102 تنان وژلي او په سلګونو نور یې ژوبل کړی دي. د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې د سیلابونو په نتیجه کې په لویه کچه د خلکو کورونه وران شوي او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په زرګونو جیره به د کروندې مځکې ویجاړې شوي دي. دا هم رپورټونه دي چې د وړاندې نه د خوراک د کمی سره مخ خلک لا د نورو ستونزو سره مخ شوي. نور تفصیل په دې خبر نه د وی او ای ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
په افغانستان کې قدرتۍ پیښو ته د رسیدو وزارت وایي تیرې اونۍ دوران د سیلابونو له امله تر ټولو زیات شلتنان په لوګر ولایت کې مړه شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د ادارې تر مخه دغه دوران په غزنی ولایت کې لستنانو د سیلابونو له وجې ژوند له لاسه ورکړی دی. د ادارې ترجمان محمد نسیم حقانی او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د ځاني نقصان ترڅنګ سیلابونو په کندهار، پروان، میدان وردګ، لغمان، ننګرهار، نورستان او نورو ولایتونو کې خلکو ته په لویه کچه مالی زیان هم رسولې دي.
د تیرې وی میاشتې تقریبا 102 تنه زموږ هیوادوال د دې سیلابونو له امله په شهادت رسیدلي دي او 250 څخه زیات هغه زخمیان شوي دي. دغه سیلابونو په زرګونو کورونه د خلکو بشپړه او نیمه ډول ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د دغه سیلابونو له امله هغه متضرر شوي دي او کوم فصلونه او باغونه چې هغه متضرر شوي دي خراب شوي دي.
د سیلابونو څخه متاثر شوی په ننګرهار ولایت کې د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د تیر ماښام راهسې سیلابونه دوام لري او خلکو خپل کورونه پریښودې دي. د یادی ولسوالۍ یو ټولنیز فعال رومان ممند وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د دوی د ځمکو ترڅنګ په علاقه کې د سیلابونو له وجې خواوشا 1.5 جیره د کروندې ځمکه هم تخریب شوې ده. نوموړي زیاته کړه سیلاب ځپلي خلک خیمو او خوراکي توکو ته اړتیا لري، باید حکومت او مرستندویا ادارې د دوی سره په سمدستي توګه مرستې پیل کړي.
دوی د خیمه وسم نه لري، دوی بیخی نهایت وزپل شول. دا اول ځل نه دی، دا دریم سلورم ځل دغه سیلاب لامل خو تر اوسه هیڅ نو کومک او هیڅ نو مرسته نه ده شوې دي خلکو سره. ان چې کورونه میجاړ شو، فصلونه هم د منځه لاړل، ان چې یوې مړې وسم نه لري.
محمد نسیم حقانی زیاته کړه چې سیلابونو د هیواد په 21 ولایتونو کې خلکو ته په لویه کچه زیان رسولې او د دوی حکومت کوشش کوي چې ټولو متاثرینو ته مرستې ورسوي.
بعضی ملي او بین ملي مرستې په سیمه کې تا وي مونږ ته ځګانې کړې دي د خوراکي غیر خوراکي موادو په بعض سیمو کې د نقدي پیسو مرستې کړي دي، خو دا بسنه نه کوي. د خلکو دومره سرپناوي خرابې شوي دي، سرپناو جوړولو ته ضرورت لري. همداسې هغه د کال د دوی خپل عاید چې کوم وغیره لاسه ورکړی دي، نو بهرنۍ مرسته ډېره شدید اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا په ټویټر ویلي چې کال 2022 دوران سیلابونو په افغانستان کې 2 کسان وجلی دي، چې د اګست د لومبۍ نیټې راهسې 113 تنان پکې هم شامل دي. اداره وایي دا په کال 2020 کې د سیلابونو له امله د 103.5 تلفاتو په پرتله 15% زیاتوالی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. په باجوړ کې د 19 اگست نه احتجاجي پرلت په داسې حال کې روان دي چې خلک وای دوی د امن غوښتنې کوي، خو په کامی میډیا کې د دوی احتجاجونو ته ځای نه ورکړل کیږي. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا خبریال ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
په باجوړ کې د ولسی پرلت نن ته مورز ده. دوی د شپې او ورځې احتجاجي پرلت روان ساتلې ده. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت دې په سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي، خو احتجاج کوونکي ګیله کوي چې د دوی د احتجاج خبرونو ته په قومي میډیا کې ځای نه ورکړل کیږي. د باجوړ نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان دی وته ویل،
زمنګا د پاکستان میډیا په دوو خبرو ته کوریج ورکړي. یو خو هغه خبرې ته په کوم هغه ځای مسایلو ته په کوم ځای چې دیو ته ریټنګ میلاویږي، لکه کراچی شو، لاهور شو، کوم چې غټ غټ ښارونو شو، چرته چې ریټنګ شته، زمونږ په مسایلو باندې ریټنګ نشته دی. دلته نه کیبل شته دی، دلته نه ریټنګ شته دی. نو یو خو دغه وجه ده چې مونږ د دې نه اوټیو. دویمه، زمونږ میډیا اله ورکی چې کله زمونږ اسټبلیشمنت هغوی ته وینا وکړي چې تاسو دا مسالې په غټه سطح باندې هایلایټ کړئ، نو بیا هغوی هایلایټ کوي. نو زمونږ چې کوم مسائل دي، نو خو په دې کې د اسټبلیشمنت د طرفه وینا کېدی شي چې دا مسالې هایلایټ کړي، نو پرې ټکشته دي. نو دغه وجه ده چې کوم زمونږ نېشنل میډیا ده، نو دا غي نه مونږ اوټیو.
د درنې ګډونوال خپل خبرونه د سوشل میډیا د لارې خوري، وای دغه ور سره یوازنې موثره لار ده چې خپل غږ راپورته کړي. د ګډونوالو ویناوې تر څو چې د دوی په سیمه کې کوم لوی د بدامنې پیخه نه شوي، تر هغه د دې لاپو خبرونو ته په قومي میډیا کې ځای نه ورکړل کیږي.
په دې اړه د باجوړ د ځوانانو د اتحادیې مشر ریحان زیب دی وته ویل،
کله دا وایس اف امریکا یو आवाज چته موږ د غي شکر گزار یو، خو باخیر سیل چې د پښتون چینل لګیری خدای نور موږ مین سټریم میډیا سره باجوړ د ستا مسله نه ده. په غون پښتونو علاقو کې چې رسېخه حادثه نه شوي، نو موږ له څوک د سکورج نه راکړي.
د باجوړ خبريالان وای دوی خپل چینلو ته د روزانه په حساب خبرونه لیږي. ځینې اخبارونو کې هغه راشي، خو بیا په ټی وی چینلونو د روان سیاسي کړکېچ لامل د دوی خبرونو ته ډېر ځای نشي ورکړل کېدی. د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په سوات کې د طالبانو راښکره کېدو وروسته احتجاجي مظاهرې او د امن په نوم جرګې شروع شوې دي. دوی وایي په پښتنه سیمه کې یو ځل بیا د بدامنۍ خورېدو خطر دی، او حکومت ته پکار دی چې د دې مخنیوي وکړي. خو پاکستانی مطبوعاتو خبر ورکړی چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنرال هیډکوارټر کې د زیارت په ورځ د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې لارښوونه کړې چې تشکیلات عملیاتو ته چمتو وي، او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دي د ترهګرۍ په ضد عملیات دوامدار وساتل شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د پوز سرلخر جنرال قمر جاوید باجوا په جی ایچ کیو کې د کور کمانډرانو یو غونډې ته په وینا کې لارښوونه کړې چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ په ضد د عملیاتو لپاره تیاری وکړي. څېړونکو وایي د پاکستان پوز خیال دی چې له قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې د خبرو ناسم مطلب اخستی او دا د حکومت او پوز کمزوري ګڼل کیږي. د یادونه ورته چې په سوات، وزیرستان، خیبر تیرا او د پښتنو په یو شمیر سیمو کې په دې وروستیو کې طالبان یو وار بیا راښکاره شوي دي چې په خلکو کې د امنیت په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د دې په ضد باندې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه هم روان دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان فوج په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو جاری ساتلو دا خبره په داسې حال کې کړې چې په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا د سوات او دیر په غرونو کې د وسلوالو ښکارا کېدو خبرونه مخې ته راغلي وو. د اګست په اتمه نیټه سوات کې د وسلوالو ښکارا کېدو د پولیس او پوځي افسر د نیولو او د خلکو د احتجاجونو وروستو په 14 اګست د خیبر پختونخوا پولیسو ویلي وو چې د عامه خلکو په دې اندېښنه خبر چې د سوات حالات د کال 2008 وخت ته تتلیشی کله چې وسلوالو په سیمه کې د خپل شریعت د لارې واک کوو. د دفاعي چارو سیلنکار لیفټیننټ جنرال لیټر ترت مسعود دی وتوای د پاکستان فوج د غسیمو کې د ترهګرو ضد اقدامات اخلي او د فوج خیال دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د امن خبرو پیل شوی لړۍ د حکومت او فوج کمزوري ګڼل کیږي. هغه وای فوج ګڼي چې لا قانون تحریک طالبان پاکستان ډلې د دوی د خبرو نه غلطه اندازه اغ ولی فوز غوښته چې د بلاد خبرو او د امن د لارې هوار شي او اوس زما په ان فوز غنی چې د هغوی سره خبرې کول او یا د هغوی نه تم لرل چې دا ستونزې به د خبرو د لارې حل شي داسې ونه شوه. دا وخت پالیسی هم دا ده چې د هغوی خلاف عسکري عملیات وکړي شي. دا اګست په 14 نیټه د پاکستان فوج په سوات کې د لا قانون ډلې ټي ټي پی د وسلوالو په لوی کچه شتون د ټولنیزو رسینو پیدا کړي غلط فهمي ګرځولې وه او په دې اړه راپورونه د مبالغې ډک او تیروستون کی بللی وو. خو د پاکستان د فوج د دې دعوی برعکس د پاکستان طالبانو تحریک مطبوعاتو ته لیږلی خبر کې ویلو چې په سوات کې وخت د سره شتون لري. د روان کال مې میاشتې په لومړو ورځو کې لا قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د ډزبندې اعلان کړی وو او دغه ډزبندې وروسته د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو د پیل کولو په محل د نامعلومه وخت پورې غځول شوې ده. که څه هم د تحریک طالبان پاکستان سره ډزبندې روانه ده، خو د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو او نورو برخو کې د بدامنې پیښې جاری دي چې پکې د زیاترو حملو ذمہواري څوک په سر نه اخلي. اسلام آباد کې د سیړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټڈی سیړنکار عبدالله خان دی وتوای د پوځي کمانډرانو په غونډه کې د ټي ټي پی خلاف د عملیاتو یادونه نه ده شوې، خو نوموړي زیاتوي د ډزبندۍ باوجود حمله روانې دي. حافظ ګل بارډر ډله هم ډېره نمایه ده او اوس یو نوې ډله د لشکر خراسان پاکستان په نوم هم مخې ته راغلي چې د سو حملو پلائے پغاڑا اغستے.
میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے گا.
ہغه وای زما خیال دی چې پاکستان به د ٹی ٹی پی سره د خبرو نه پرشا کیږي او د ترهګرۍ چې کومه کاروایانه کیږي نو د هغه خلاف به هم پوځي عملیات روان وي. د پاکستان حکومت ویلو چې تیر کال اکتوبر میاشت راهسي د ٹی ٹی پی سره د پاکستان مذاکرات روان دي او په دغه لړ کې د طالبانو سره د خبرو لپاره سو جرګه هم کابل تتللې وي. په دې ورستو کې د عوامي نېشنل پارټي خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان تور لګولی وو چې په خیبر پختونخوا کې د واکمنه تحریک انصاف ګوند اعلی وزیر او نور وزیران طالبانو ته قلنګ ورکوي. خو د خیبر پختونخوا حکومتي ویان بیرستر محمد علی سیف دغه دعوی رد کړی وی، ولی ورستو د ګوند مشر عمران خان منلی وه چې ټي ټي پی وزیرانو ته ګواښونه کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
گران اوریدونکو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته غوږ دی. د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا لخوا په طالب مشرانو یو ځل بیا سفری بندیزونو لګولو سره نړۍ د افغانستان سره په سفارتي مشکلاتو کې مخ شوې ده. یو کال پوره شو چې په افغانستان د طالبانو واکمنی ده، خو تر اوسه نه خو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو استازی شته او نه د نړۍ کوم بل ملک د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې. او له تیرې جمعې راهیسې د طالبانو خارجه وزیر هم د ملګرو ملتونو لخوا د سفری بندیزونو سره مخ دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار بختور شاه په دې رپورټ کې راکوي.
یو کال پوره شو چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی ده، خو تر اوسه نه خو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو استازی شته او نه د نړۍ کوم بل ملک د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی. او له تیرې جمعې راهیسې د طالبانو خارجه وزیر هم د ملګرو ملتونو لخوا د سفری بندیزونو سره مخ دی. سیړونکي وایي نن سبا افغانستان د شمالي کوریا نه هم په سخت سفارتي جنجال کې گیر دی، ولې چې شمالي کوریا خو بیا هم د نړۍ په 15 ملکونو کې سفارتخانه لري او په ملګرو ملتونو کې استازي هم ناشته. خو د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان په سفارتي توګه د نړۍ نه بیخي ځان لکړی شوی دی. دیارلس طالب مشرانو ته د سفری بندیزونو نه عارضي رعایت ورکړی شوی و، کوم چې په 19 اگست ختم شوی او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هغوی ته نور رعایت ورکولو ته تیار نه ده. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد 2018 تر مخه د کال 1999 راهسې په 155 طالب مشرانو د ترهګر ډلو سره د اړیکو په سر سفری بندیزونه لګیدلی وو. امریکا چې تر 2 لسیزو یې په افغانستان کې د طالبانو سره جګړه کړې او 1 شمېر طالب مشران یې د ترهګرو په لیست کې اچولي، اهم غواړي د طالبانو سره سفارتي همکاري محدود او ساتلی شي. د امریکې د خارجه وزارت ترجمان وایس اف امریکا ته ویلي په یو درمګړي هیواد کې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې اترې ګټورې دي، ځکه چې اوس امریکا په افغانستان کې نشته. د امنیتي شورا 2 نورو پخو غړو روس او چین هم د طالبانو سره سفارتي هلو ځلو جاري ساتلو ضرورت څرګند کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون د زیارت پر ورځ خبریالانو ته ویلي یقینا د چین دپاره مونږه دا ډیره مهمه ګڼو، ځکه چې افغانستان دا وخت په یو ډیر نازک حال کې دی. هر څه که د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې اکثره غړي د طالبانو سره سفارتي اړیکې ساتل د وخت ضرورت ګڼي، خو په دې خبره سره یو نه دي چې د طالبانو سره څنګه او په کومو برخو کې سفارتي همکاري وکړي. څېړونکي وایي تر څو چې طالبانو په خپل حکومت کې اصلاحات نه وي کړي، تر هغې ترې بندیزونه اوچتول سم کار نه دی، ځکه چې د نړیوالو بندیزونو کمول طالبان خپل توان ګڼي. د افغانستان پخوانی سفارتکار او پارلیماني غړی شینکی کاروخیل وایي که په پاکستان د طالبانو مرستې بند کړی شي نو دا به د طالبانو په حکومت کې لوی بدلون راولي. د امریکا رینډ کارپوریشن په خپل یو رپورت کې ویلي که امریکا په افغانستان کې د حالاتو نه ځان خبرول غواړي نو پکار ده چې په کابل کې خپل سفارتخانه پرانیزي. خو د امریکا خارجه وزارت ویلي په کابل کې د خپل سفارتخانه په نږدېو کې د پرانستلو کومه منصوبه نه لري. امریکا د اگست په لومړۍ نیټه په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری په یو ډرون برید کې وجلې چې په سر یې د امریکا او طالبانو اړیکې نورې توجه نشوې دي. خو د 3 هفتو نه د زیات وخت تیرېدو باوجود په کابل کې واکمن طالبان وایي دوی په ډرون برید کې د وجل شوي ایمن الزواهری مړی تر اوسه نه دی موندلی او په خپل هیواد کې یې د ډرون برید د خپلې خپلواکۍ سرغړونه بللې ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا راډیو دی. نن د جمعې ورځ د کال 2022 اگست د 26 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خپرونه کې درته ځار شو، خو من هر کله وایم وړاندې کوم خبرونه اول سر ټکی. د خیبر پختونخوا حکومت د بارانونو او سیلابونو له امله د سیلګرۍ په سیمه سوات کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او افغانستان کې واکمن وایي چې تر 130 پورې کسان تازه سیلابونو وجلی دي. د پختونخوا په باجوړ کې د 8 ورځو نه بدم نه پر ضد ناست احتجاج کوونکي وایي چې قومي میډیا یې په احتجاج ځان نه جانا کړي او د پاکستان د پوځ مشر باجوا کور کمانډرانو غونډې ته امر کړی دی چې بلوچستان او پختونخوا کې د تحریک طالبان پر ضد عملیاتو ته چمتو وسی او پېښور های کورټ د قبایلي ضلعو د صحت کارډ او ان اف سی په سر د مرکزي حکومت نه ځواب غوښتي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا حکومت د بارانونو سیلابونو له امله د سیلګرۍ په سیمه سوات کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او صوبایي حکومت په وینا د بارانونو سیلابونو له امله به بیړنۍ حالت تر 30 اگست پورې وي. دا په داسې حال کې چې باندې اعلان شوی چې په سیمه کې د تیزو بارانونو له امله د سوات سیند د کلام نه تر سوات پورې د سیند په غاړه سړکونه اوټلي او ګاډي وړې دي. په ټولنیزو رسنیو باندې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي سیلاب د هوټلو سره نورې ودانۍ نړولې او په اوبو کې ګاډي هم لاهو شوې دي. د راپورونو تر مخه په کلام کې په 100 سیلګري هم ایثار شوې دي. په سوات کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 تر مخه د مدین او کلام ترمن سړک د سیلاب اخکار شوی او لار قطع شوی ده. تر اوسه د سیلاب له امله د اوختی ځانی او مالی زیان تفصیل نه دی وړاندې کړی شوی. بل لور ته د سیلابونو د سار ادارې فلډ فورکاسټینګ ډیویژن د سوات په خوازخیلا او اړوند سیمو کې د اوچتې درجې د سیلاب خبر ورکړی دی. ادارې ویلي دي د سیلاب کچا 2,299 کیسک ریکارډ شوی ده، کوم چې د سیلاب په خواوشا سیمو کې د آبادۍ لپاره د خطر سبب جوړېدای شي. د ممکنه سیلابونو له امله د سوات، کوزدیر، ملکنډ، مومندو، چارسدې، مردان، نوخار او پېښور چارواکو ته لارښوونه شوې ده چې د ژغورنې ادارې چمتو کړي او احتیاطي تدابیر ونیسي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې وزیر اعلی محمود خان هم نن د جمعې په ورځ د سیلاب د جاج اخستو لپاره فضايي دوره کړې ده. د تازه راپورونو تر مخه د خیبر پښتونخوا په سوات، دیر کوهستان، ډیر اسمل خان او په صوبه کې پرون په نورو جنوبي برخو کې د تیزو بارانونو سره سیلابونه راغلي او د څو ضلعو کې په سکولونو کې رخصتۍ هم اعلان شوې دي. د اپاتونو په وخت د انتظام قومي ادارې NDMA په 25 اگست باندې خپل راپور کې ویلي په تیرو 1 شوارز کې د بارانونو سیلابونو له امله په خیبر پښتونخوا کې 14 کسان مړه شوي دي. افغانستان کې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد میډیا سره خبرو کې ویلي د پشکال بارانونو او سیلابونو له امله 180 نه زیات کسان مړه شوي او تر 3000 نه زیات کورونه تباه شوي دي. بارانونو زیات تاوانونه د هیواد په مرکزی او ختیځ برخو کې اړولې دي. تیر ورځ د میډیا سره خبرو کې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ویلي 2500 نه زیات کسان په روان سیلابونو کې ژوبل شوي هم دي. د ویلي دي چې په زرګونو څاروي او په زیاته کچه پښتون هم سیلابونو لاهو کړي دي. د پښتونخوا په بجاور ضلع کې په احتجاج بوخت خلک وایي چې قامي میډیا یې په احتجاج باندې ځان نه جاړه کړی دی. په بجاور کې د ناامنۍ پر ضد د ولسی پرلت نن 8 ورځ ده. خو دغه پرلت برخوال وایي چې قامي میډیا د دوی په احتجاج ځان غلی کړی او خبرونه یې نه خپروي. په احتجاجي پرلت کې د سیمې په سوونو خلک ناس لیدل کیږي او دوی شپه او ورځ خپل احتجاجي پرلت دوامدار ساتلې. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت د پسیمه کې د امن ټینګښت لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. د باجوړ نه د قومي اسمبلی په خواني غړي اخونزاده چټان د باجوړ د احتجاجي پرلت نه د قومي میډیا په لاته تعلقې باندې افسوس کار کړی دی او وایي چې د دوی ستونزو ته په قومي میډیا هیڅ پاملرنه نه کیږي. د باجوړ د احتجاجي پرلت ګډونوال خپل خبرونه او فعالیتونه د سوشل میډیا د لارې خپروي او وایي چې دغه ورسره موثره لار ده چې خپل غږ دنیا ته ورسوي. د باجوړ خبريالان وایي چې دوی خپل چینلونو ته د روزانه په حساب باندې خبرونه لیږي. ځینې اخبارونو کې هغه خبر راشي خو بیا په ټي وي چینلو باندې د روان سیاسي کړکیچ له امله د دوی خبرونو ته ډیر ځای نه ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په سوات کې د طالبانو د ښکار کېدو وروستو احتجاجي مظاهرې او د امن په نوم جرګې شروع شوې دي. دوی وایي چې په پښتنه سیمه کې یو ځل بیا د بدامنۍ خورېدو خطر دی او حکومت ته پکار دي چې د دې مخاوني سي. خو پاکستانی مطبوعاتو خبر ورکړی دی چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنرال هډ کوارټر کې د زیارت په ورځ باندې د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې لارښوونه کړې ده چې تشکیلات د عملیاتو ته چمتو وي او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترخګرۍ پر ضد عملیات دوامدار وساتل شي. د پېښور هایکورت د مرکزی حکومت نه ځواب غوښتی دی چې په خیبر پښتونخوا کې ورګډو شوو قبایلي ضلعو د صحت کارډ او NFC ایوارډ په اړه عدالت خبر کړي. د جسټس روح الامین او جسټس فضل سبحان باندې مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرکزی حکومت د کابینی اقتصادي ډیویژن او د شریکو ګټو د کونسل نه جواب غوښتی دی چې په صوبه کې ورګډو شوو قبایلي ضلعو د صحت سہولت کارډ او د NFC ایوارډ په ورکړې شوې 3% برخه باندې بحث وکړي. لدی وړاندې روان کال د جون په 8 نیټه مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا ته په یو خط کې ویلي وو چې د قبایلي ضلعو د صحت پروګرام د صوبې ته راوړی او د جون د 1.5 نیټې څخه وروسته د صوبایي حکومت دا پروګرام دوامدار وساتي. په خیبر پښتونخوا کې د واکمنه تحریک انصاف ګوند اسمبلی غړي محمد شفیق ابریدي دا فیصله په های کورټ کې چیلنج کړې وه. د نوموړي وکیل علي ګوهر دوراني وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي د خیبر پښتونخوا د حکومت په وینا تیر مرکزی حکومت په قبایلي ضلعو کې د صحت کارت پروګرام منظوري ورکړې وه خو د قبایلي سیمو په صوبه کې د ورګډېدو وروسته بیا دا پروګرامونه د مرکزی او صوبایي حکومت په سلا سره یو ځای کړی شول خو د فنډونو بغیر دغه مخ په وړاندې بوتلل ګران شوې دي. علي ګوهر زیاته کړې ده چې په عین کې د 25 ترمیم په وخت 3 صوبو منلي وو چې په قامي مالیاتي کمیشن NFC کې 3% برخه به قبایلي ضلعو ته ورکوي خو د سیمې خلک د صحت او ترقیاتي فنډونو څخه محرومه پاتې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو اوریدونکو دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د پېښور های کورټ مرکزی حکومت او اړوند نور ادارو ته نوټس جاری کړی او پښتنې ترې کړی چې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړې شوې قبایلي ضلعو کې د صحت د کارډ د فنډونو او درولو او د ان ایف سی ایوارډ کې 3% برخې نه ورکولو په سر د عدالت ته ځواب ورکړي. د یادونې وړ ده چې دروان کال جون په 8 نیټه مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت ته په یو خط کې لیکلي دي چې د قبایلي ضلعو د صحت کارډ پروګرام دی صوبې ته واړول شي. معنا دا چې صوبایي حکومت د خپلو فنډونو نه دغه حساب ورکړي. نور تفصیل یې د مردانه د وی او ای ډیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پېښور های کورټ دوه کسیزه بینچ چې په جسټس روح الامین او جسټس فضل سبحان باندې مشتمل دی د مرکزی حکومت د کابینې اقتصادي ډیویژن او د ولسی ګټو د کونسل نه جواب غوښتي چې په صوبه کې ورګډې کړې شوې ضلعو د صحت سہولت کارډ او په ان ایف سی ایوارډ باندې ورکړې شوې 3% برخه بحث وکړي. د دې وړاندې روان کال د جون په 8 نیټه مرکزی حکومت د لیک په ذریعه صوبایي حکومت ته ویلي وو چې د قبایلي ضلعو د صحت پروګرام دی صوبې ته واړوي او د جون د 1.5 نیټې وروسته د صوبایي حکومت دغه پروګرام دوامدار وساتي. د قبایلي ضلع خیبر سره تعلق لرونکي د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق افریدی دا فیصله په های کورټ کې چیلنج کړی و. د دوی وکیل علي گوهر دورانی وی وی ډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د حکومت په وینا تیر مرکزی حکومت په قبایلي ضلعو کې د صحت کارت په ذریعه د علاج کولو د پروګرام منظوري ورکړې وه، خو د پندونو بغیر دغه پروګرام مخ په وړاندې بوتلل ګران شو.
Finance Division, Council of Common Interest, National Economic Council,
علی گوہر زیادہ کڑا چیپ عین کے دپیشتم ترمیم پہ وقت دری صوبو منلی وہ چیپ قومی مالیاتی کمیشن کے بعد دری فیصد برخه قبایلی ضلعو ته ورکړي، خو د سیمې خلق د صحت او ترقیاتی پنډو څخه محروم دي. سیلانی وایي په پاکستان کې په کال 2010 کې منظور کړی شوی 13 آئینی بدلون کې د صوبایي خود مختاری لاندې ټولي صوبایي محکمې صوبو ته حواله کړی شوی، خو بیا هم د صحت او تعلیم محکمه اوس هم د مرکزی حکومت په کنټرول کې ده. آئینی پوهان وایي چې په 15 آئینی بدلون کې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړې شو سیمو کې ترقیاتی کارونه صوبایي حکومت کوي، نو د صحت ضرورتونه پوره کول هم د صوبایي حکومت ذمہواری ده. په خیبر پښتونخوا کې د آئین او قانون ماهر طارق افغان ایډوکیټ وایي په کال 2010 کې د قومي مالیاتي کمیشن د منظورې وروسته بل قومي مالیاتي کمیشن نه دی منظور شوی چې په هر بل ان ایف سی ایوارډ کې په پندونو کې اضافه وکړي. دوی زیاتوي په ان ایف سی ایوارډ کې دغه برخه ورکول دي او د 13-12 کالو راهیسې مالیاتي کمیشن نه منظورول د آئین خلاف ورزي ده.
آئین کې څه شوی دي په پینځم ترمیم کې څه شوی دي چې پاغي باندې عمل وشي او د ټول ناول خو دغه علاقو ته ترقی ورکړی شي. د دې کوم فند چې دی هغه د هم په دغه علاقو باندې د سیول ایڈمنستریشن په ذریعه باندې ولګي. کدا دې ته نو ورکړي نو ما خو مخکې ویل چې دا د آئین خلاف ورزي ده.
که څه هم مرکزی حکومت په قبایلي ضلعو کې د صحت پندونه او درولې دي، خو صوبایي حکومت د دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په زمشوې ضلعو کې د صحت سہولت پروګرام د جاري ساتلو اعلان کړی و. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
د وی او ای ڈیوا خبری خپرونه ته غوږی. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت هغه اعلامیه معطل کړې ده په کوم کې چې د ډر اسماعیل خان یو سرکاري افسر ته د حکومت مخالفه سیاستدانانو په ضد د غدارې د مقدمو درج کولو اختیار ورکړل شوی. قانون پوهان وایي حکومت د قانون غلط تشریح او د اختیاراتو نه تجاوز کړی، ځکه اعلی عدلی دغه نوټیفیکیشن د راتلونکي اورېدنې پورې ځنډولې دی. نور تفصیل یې د پېښور نه د وی او ای ډیوا خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې راکوي.
د صوبایي حکومت اعلامیه چیلنج کوونکي وکیل شبیر حسین گیګیانی وایي نن پېښور های کورټ په لومړۍ اورېدنه کې د خیبر پښتونخوا حکومت د قانون نه پرته اغستل شوی ګام ځنډولې دی چې د سیاسي مخالفینو پر ضد د استعمال مخه ونیول شي.
ارګومنٹ تو ابتدائی عدالت اور دل او غیم دی نتیجې تور سیل چې کوم د نوټیفیکیشن صوبای ګورنمنت جاری کړی دی دا د قانون خلاف دی. 196 میں د سیکشن غلط ترجمه شوی دا غلط انټرپریټیشن شوی دی د ترتیر 19 پورې د کلدم کو سسپند کو ایون د دې په نتیجه کې چې پورن سومره فایار شوی دی سلور 15 شوی دی دا سیب زرداری نواز شریف او شاباش شریف او مولانا فجرامل خلاف هغه اتوماتیکلی سسپند شوی.
د پیښور های کورټ دوه کسیزه بینچ نن له دغه درخواست اوریدنه کړې او په راتلونکي تاریخ د ستمبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی صوبایي کابینې د صوبي سرکاري وکیل په شمول د پاکستان اټارنی جنرال ته نوټس ورکړی دی. څو ورځې وړاندې صوبایي حکومت د ډیر اسماعیل خان اډیشنل اسیسټنټ کمشنر منیر احمد ته د کریمینل پروسیجر اکټ د 196 مادې لاندې د مقدمو درج کولو واک ورکړیو چې د پی ټی آی سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر علي امین ګنډاپور په درخواست په د چا خلاف هم مقدمه درج کولی شي. سرګند دی وی چې تیر ورځ ډی آی خان کې د اډیشنل اسیسټنټ کمشنر په مودیت کې د ریاستی ادارو پر ضد د بیانونو په اساس د پی ډی ایم مشرانو خلاف مقدمه درج شوې ده چې پکې مولانا فضل الرحمن، نواز شریف، آصف علي زرداری، داخله وزیر رانا ثناء الله او د مسلم لیگ نون کیپټن ریټایرډ صفدر شامل دي. خو قانون پوهان وایي د های کورټ د نن ورځې احکامات وروسته له دغه مقدمو قانوني حیثیت پاتې نه شو. د پیښور های کورټ مشر وکیل محمد ایاز خان وایي خیبر پختونخوا حکومت دا اعلامیه د خپلو سیاسي مخالفینو د فشار لاندې راوستو د پاره جاری کړی ده چې هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
اصل کې د دې نوټیفیکیشن په بنیاد باندې د دې په دې پښا باندې چې دی ټول نه زیاته غټه د حکومت بدنیتی دا وه د عمران خان خلاف چې کم مقدمات درج شوي وو او په کم بیسې شوي وو دا نوټیفیکیشن د هغې په ضد کې د فیډریشن مخالفت کې دا دوی په بدنیتۍ باندې راکاږلی دي چې آیا مونږ دا پی ډی ایم یا دا کم مخالف ګوندونه دي کم سیاسي پارټیانې دي دا مونږ پرشرایز کړو.
دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو مشاور بیرسټر محمد علي سیف ویلي وو چې صوبایي حکومت د دولتي ادارو پر ضد د کرکې خبرونکو پی ډی ایم مشرانو پر ضد د مقدمو درج کولو پریکړه کړې ده. هغه ویلي وو د پاکستان پینل کوډ د مختلفو د پولاندې به مقدمې درج کولی شي او اډیشنل اسیسټنټ کمشنر به د پخواني وفاقي وزیر په شکایت مقدمې درج کوي او مقدمه با په تیرو وختونو کې د فوز عدلی او نورو ریاستی ادارو خلاف د کرکې او اشتعال خورولو په اساس درج کولای شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ډیوا ګرانو اوریدونکو، په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې لا نور زیات شوې دي. پاکستان کې د ترهګرۍ عزت د ځایي عدالت د سپکاوي تورونو سره مخ. پخوانی وزیر اعظم عمران خان ګوند تحریک انصاف ویان فواد چودھری ویلي عمران خان به د عدالت نه معافي نه غواړي. د عمران خان سیاسي مخالفین د وړاندې نه تور لګوي چې ملکي عدالتونه د عمران خان سره نرمي کوي. د وکیلانو تنظیمونو مشرانو وی او ډیوا ته ویلي دي چې دا تاثر په ځیخ کاری چې اعلی عدالتونه د تحریک انصاف د سوشل میډیا کمپین د فشار لاندې د عمران خان په ضد فیصلو نه ډډه کوي. بل اړخ ته پنجاب چرته چې د تحریک انصاف او د مسلم لیگ کاف ډلې شریک حکومت دی، پکې د کورنیو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله په ضد د ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې ده. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال د پیر ولایت شاه په رپورټ کې اورو.
پنجاب کے واکمن مسلم لیگ کا فیوزئی غری پخواست درج دغه رپورٹ کے درانا ثناء اللہ پر ضد عدالتوں نے گرا چولو اور اعلی سرکاری چارواکو ته دڑکو ور کولو پر توڑ د دہشت گردے دفات لگاولی شوی دی. دا په داسې وخت چې مرکزی حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د بغاوت په تور گرفتار خپل نږدې ملګری شهباز گل جسمانی ریمانډ ورکولو په سر ځای سیشن جج ته دړکو ورکولو په تور عمران خان خلاف هم د دهشتګردۍ مقدمه درج کړې ده. اسلام آباد سیشن جج زیبا چودھری ته دړکو ورکولو په تور اسلام آباد های کورټ د عمران خان په ضد د عدالت د سپکاوي په تور کاروائی پیل کېدو پریکړه هم کړې ده. تحریک انصاف د اسلام آباد های کورټ په پریکړه ټکونه کوي او د شخصي ټی وی دنیا سره خبرو کې د یاد ګوند اطلاعاتو سکتر فواد چودھری دې تخبرګون کې صدا سے ویلي فواد چودھری عمران خان به د های کورټ نه بخانه نه غواړي. د فواد چودھری په خبره د عمران خان په ځای د اسلام آباد های کورټ په ځایناست مشر قاضی د لنجمنه فیصلو ورکولو باندې خپیمانه کېدل پکار دی. د هیواد په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل مشر حفیظ الرحمان د فواد چودھری په بیان سخت ټکونه کوي او هغه د عمران خان د سیاسي مخالفینو تاثر سره تر ډیر حد پورې اتفاق هم کوي.
سوشل میډیا د جس پرسنل لائف کے متعلق اور جس طرح کرتے ہیں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتیں پریشر میں ہیں.
حفیظ الرحمان اویل پاکستان اعلی عدلیہ قاضیان تحریک انصاف گن سوشل میڈیا بانے کی دن کی منظم کمپائن لعمل دا فشار سر مختی اور عمران خان خلاف فیصلے زکنور کوی. دا قانون پخوانے وزیر افتخار حسین گیلانی وائی دے کی شک نشتہ چی سمر عمران خان عدلیہ پس راغستی اور پسی سپک اس پورے وائی نو ہم دمر ورت عدلیہ زمانتو نور کوی اور سرے دا نرمے نکار خلی پتیرو وختوں کے دا پاکستان سپریم کورٹ دا مسلم لیگ نواز گن پخوانے وزیر اعظم نواز شریف انتخابی گوشواروں کے دخپل تنخواہ ذکر نہ کول و پسر نہ اہل گرزاولیو. دا غصر اعلی عدالت کال 2012 کے دا آغی وقت پیپلز پارٹی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دا صدر آصف علی زرداری پزت خط نلی کلو پکزیے کہ ہم نہ اہل گرزاولیو. پرستوں کے انتخابی کمیشن دخپلی و فیصلے دلار پخلے کڑو عمران خان باندے دا پارٹی لپارا مالیم رستو غلط بیانے اور دا پاکستان دا قانون بزد باہر ملکی وگڑوں نہ فنڈوں اگستو الزاموں نے ثابت شوی دی. واکمن مسلم لیگ نواز گن دا انتخابی کمیشن دا فیصلے او عدلیہ مخالف بیانوں پر سر دا عمران خان دنا اہل کی دو غختن ہم کوی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا وی او ای ڈیوا خبری خپرونه ده. دا پاکستان مرکزی بینک د شمیرو تر مخه پاکستان کې د بارنیو پیسو ذخیره 9 کروڑ او 10 لاکھ ډالر نور راکم شوې ده چې اوس ټوله بهرنۍ کرنسی 4 اربا او 80 کروڑ ډالر ته راټیټه شوې. د مرکزی بینک د شمیرو تر مخه تر 19 اگست پورې ټوله بهرنۍ کرنسی 14 اربا او 250 کروڑ ډالر وه. بلخوا په پاکستان کې د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے ارزښت یو وار بیا کم شوی دی او په کلو مارکیټ کې نن د یو ډالر بیا 138 روپو ته رسیدلی. سیډونکو وایي چې د دې وجه په هیواد کې سیاسي اړې ګړې او په درآمداتو باندې د حکومت لخوا لګول شوی بندیزونه دي. نور حال په د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
په انټر بینک کې د پاکستانی روپی په کچا کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې یو ځل بیا پر لپسې کمی روانه ده او په پنځشنبه یعنی نن دغه کچا 19.41 روپو ته ورسېده. د کرنسی ایکسچینج د پوهانو تر مخه په خلاص بازار یا اوپن مارکیټ کې د ډالرو او سعودي ریال په شمول د نورو کرنسیو د کمی سره مخ دي او د یو ډالر بیا 22.20 روپو څخه هم لوړه سوې ده. په اسلام آباد کې د پیسې لیندین کوونکي د ډی ډی ایکسچینج مشر راشد توری وی او ای ډیوا سره خبرې کی وایي
امپورٹ دوی بان کڑے ہو امپورٹ واجی نا مارکیٹ کی ڈیمانڈ نہ ہو ڈالر ہو تو کل امپورٹ کلاو کڑو بیٹھ ڈالر ہو ڈیمانڈ زیاد شو بس مارکیٹ ایٹیمیٹیکلی بیا وقت
تر دا خزانے دا وزیر مفتی اسماعیل لاڑخا دا روانی میشتی پا اتلسم نیٹا دا لگژری شیانو دا واردولو بندیزونا لریکولو پریکڑی سرا ڈالر لش تر لش لس روپی لوڑ سوی دیم. دا اقتصاد پوہانو لاڑخا دا حکومت دا غام تا منفی عکس العمل شودل سوی وم. خود حکومت وینا دا چی دا نړیوال مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف دا شرط تر مخایا دا غام پورتا کڑی او پر دا درامدی شیانو درانا ٹیکسونا هم لگول سوی دیم. د دې څخه وړاندې تیر میاشت انټر بینک مارکیټ کې د یو ډالر کچا 209.15 روپو او په خلاص مارکیټ کې 209.40 روپو څخه زیات سوی و. خو د آی ایم ایف د پورکیس ترلاسه کولو د باور سره د یو ډالر بیا تر 244 روپو پورې راکښته سوی و. دان ورځپاڼه د بینک د کارمندانو د خولې وایي چې دوی د فشار سره مخ دي چې په مصنوعي توګه د ډالر نرخ ټیټ اڑخته وساتي. اقتصاد پوهان په هیواد کې روان سیاسي کړکیچ، د هیواد بهرني ذخیرو کې کمی، د اقتصادي حالاتو د خرابېدو لوی سبب ګرځوي. د دې ترڅنګ د پاکستان د کرنسي بازارونو د ائتلاف صدر ملک پوستان وایي
افغانستان کا مسئلہ ہے، وہ جتنے بھی وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں، سمگلنگ ہوگی آ رہی ہے اور ڈالر سمگلنگ ہوگی جاتے ہیں اس کے
افغانستان باندی د بندیزونو لا سبب د دې ځای څخه حالت د ډالرو کاچا کیږي او الکترونیکی شیان دلته راوړل کیږي. دوی زیاته کړې حکومت ته په دغه معامله قابو مندلو او لیندین د بانکونو د لارې کولو صلاح ورکړې ده. د پاکستان د مرکزی بانک د خبرو سو معلوماتو تر مخه د پاکستان بهرنی ذخیرې د اگست په 19 $0.80 ارب ته راکښته سوي دي. پاکستان حکومت د هیواد اقتصادي حالاتو د ښېګړې دپاره د نړیوال مالیاتي فنډ IMF او نورو ملګرو هیوادونو څخه پور ترلاسه کولو په تمه دی. په دې اړه د IMF د اگزیکټیو بورډ غونډه د رواني میاشت په 9 نیټه کېدونکې ده. د سټیټ بانک موقتی مشر مرتضی سید په وروستیو کې د بلومبرګ ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د IMF د اگزیکټیو بورډ له منظوري وروسته به شپږ ورځو کې له نړیوال مالیاتي فنډ څخه $1.1 بلیون ترلاسه کړي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. روټرز خبری ادارې خبر ورکړي چې د روس د دفاع وزیر د جمعې په ورځ ویلي چې په اوکراین کې امریکایي هوټرز توغندي ویجاړ کړي دي. بل پلو یو انجینیر چې د مارچ له 3 راهیسې د اوکراین په ژپورژیا کارخونه کې کار کوي، امریکا غږ ته ویلي روسانو د یادې کارخانې دننه شاوخوا سیمو کې توغندي او راکټي سیستمونه ځای په ځای کړي او له بټې سره نږدې 14 هم کړي دي. د اوکراین روسي معلومات را سره د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد په دې رپورټ کې شریک وي.
د روس د دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل ځواکونه یې هغه امریکایي جوړ هویتزر توغندي له منځه وړي کوم چې د دوی په وینا اوکراین د روس تر ولکې لاندې په ژپوریژیا اټومي کارخونې باندې کارول. رویټرز د روس د دفاع د وزیر له خولې خبر ورکړی چې د هویتزر توغندي یې د اوکراین دني پراپیتروسک سیمه کې د مارګینتسک ښار په لویدیځ کې ویجاړ کړی دی. رویټرز نه دی توانیدلی چې په خپلواکه توګه دا راپور تایید کړي. د ژپوریژیا اټومي بټۍ چې د اروپا یو تر ټولو لوی اټومي کارخونه ده په مارچ کې د روسانو لخوا نیول شوې ده. ژپوریژیا د مهال اوس د جګړې په لومړۍ کرخه بدله شوې او په وروستیو اونیو کې پرې وار وار بریدونه شوي. اوکراین او روس دواړه په یو او بل باندې تور لګوي چې په دې اټومي بټۍ باندې بریدونه کوي. یو انجینر چې د مارچ له 3 راهیسې د اوکراین په ژپوریژیا کارخونه کې کار کوي، امریکا غږ ته ویلي روسانو د یادې کارخونې دننه او شاوخوا سیمو کې توغندیز او راکټي سیستمونه ځای پر ځای کړي او له بټۍ سره یې نږدې 14 کړي، په ظاهره د دې لپاره چې د اوکراینی پاوز نوم بد کړي. دغه انجینر چې د روسانو له ویرې یې نوم نه دی په ډاګه شوی، د اوکراین د حکومت هغه ادعاوې تایید کړي دي چې روسان په خپله له کارخونې سره نږدې د دغو 14 مسؤل دي. روسی چارواکو بیا بیا ویلی چې 14 د اوکراین د راکټي او توغندیز بریدونو په پایله کې شوې. بل پلو په دې هم مذاکرات روان دي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په لټونکو ته اجازه ورکړل شي چې ژپوریژیا ته پرېښودل شي تر څو د بدې پیښې ګواښ وارزوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل مارینو ګراسي په روانه اونۍ کې ویلي د هیله لري چې له یادې اټومي بټۍ څخه د لیدنې لپاره له دواړو هیوادونو سره روانې خبرې بریالی شي. له دغه انجینر سره د امریکا غږ مرکه مخکې له دې وشو چې د اوکراین دولتي کمپنۍ انرګوتام د زیارت په شنبه پورې اعلان وکړ چې ژپوریژیا ته څیرمه د لګیدلې اور له کبله د کارخونې او د اوکراین د برېښنا سیستم ترمنځ وروستۍ اړیکه هم پرې شوې ده. خو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي اوکراین ویلي چې دوی برېښنا بیرته د یوې نږدې حرارتي برېښنا د کارخونې په مرسته فعاله کړې ده. د یو بل خبر لمخې د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د زیارت یا پنځشنبه پورس په خپل یو راپور کې ویلي چې د روسي پاوز لخوا د اوکراین په جګړه کې د کلاستر بمونو د زیات کارولو لامل په سلګونو ملکیانو ته سخت زیانونه وخت دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې اوکراین یوازینی هیواد دی چې دغه بمونه پکې کارول کیږي او له روس او اوکراین دواړو څخه غوښتل شوی دی چې کلاستر بمونه د نه کاروي او په دې اړه د 2008 کال لنړیوال تړون سره د یو ځای شي چې د دې بمونو په کارولو باندې پکې بندیز لګول شوی. راپور زیاتوي چې روسانو په اوکراین د یرغل راهیسي له دې ډول بمونو څخه ډیر زیات کار اخیستی او اوکراین هم لږ تر لږه درې ځله کارولی دي. کلاستر بمونه چې په راکټونو توغول کیږي او یا هم له الوتکو څخه غورځول کیږي او بیا په هوا کې پرانستل کیږي او په ګڼ شمېر واړه بمونه ترې په یوې پراخې سیمه باندې غورځي. څرنګه چې زیات یې بیا نه چوي نو نه یوازې پوځیان پرې پنخه کیږي بلکې په ورته توګه د ماشومانو په ګډون ملکي وګړي پرې هم قرباني کیدای شي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگټن ډی سی.